رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیدې د دې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې دا وخت په افغانستان کې د ماشام او بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ورځې لسنی می بجې کیږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېستا
د رويټرز خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې افغانستان نن د هند له خوا د پاکستان په سرحد کې پوځي عملیات وستایل جمهور رئیس براک اوباما په حلب باندې د سوریې د رژیم او د روسي هوایي حملې غندلې دي او د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د یو لوی هیئت سره د اسرائیلو د فقید رهبر شیمون پیرس په جنازه کې ګډون کړی دی
نن جمعه ده د 1415 نوي کال د میزان د میاشتې نهمه ده چې د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې دیرشمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې نن د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس استاد برهان الدین رباني د پنځم تلین په مناسبت غونډه جوړه شوې وه د دې غونډې مفصل رپورټ په خبرونه کې واوري خو اوس پر خبرونه زیبا خادم تست وړاندې کې
السلام علیکم د افغانستان قواوو په څو ورځنیو عملیاتو کې د تخار د خواجهغار ولسوالۍ د مخالفینو نه پاکه کړې ده په دوو تصفیوي عملیاتو کې د مخالفینو 25 وسلوال وژل شوي 18 نور ټپي شوي دي د تخار د ولایت د خواجهغار په عملیاتو کې د سیمې څلور محلي پولیس ټپي شوي دي بل پلو د قندوز د دشترچی په ولسوالۍ کې د عملیاتو په شپږم ورځ 15 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي د رویټر خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې افغانستان نن د هند لخوا د پاکستان په سرحد کې پوځي عملیات وستایل هند د پنجشنبې په ورځ په یو نادر اعلان کې ویلي دي چې د دوی خاصو قواوو د هغو کسانو د وژلو دپاره عملیات کړي دي چې غوښتل یې د دوی خاورې ته ورننوځي او په مهمو ښارونو باندې بریدونه وکړي د دې خبر تفصیل خلیل خان لولي
د رایټرز خبري آژانس په راپور کې راغلی دی چې په هند کې د افغانستان سفیر ډاکټر شهدا محمد ابدالي د خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل زه د ترورزم پر ضد د صدر اعظم نریندرا مودي زړورتیا او جدیت ستایم او د سیمې نور ملتونه هم باید د صدر اعظم مودي ملاتړ وکړي په هند کې د افغانستان سفیر زیاته کړه موږ د ترورستانو د ډلو خلاف یو موږ د ترورستانو د ډلو ترمنځ توپیر نه کوو هر چیرې چې د ترورستانو پټنځایونه شته د هغوی پر ضد باید کلک عملیات وسي او له منځه یوړل سي خو پاکستان بیا د هند د داسې ډول د یو برید ادعا رد کړي او ویل دي چې دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد یوازې د ډزو تبادله سوي پاکستان دا تایید کړي چې د کنټرول په کرشي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د پاکستان دوه سرتیري وژل سوي او نه تنه نور ټپیان سوي دي خلیل خان د امریکا غږ واشنگټن
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د سوریې د رژیم او د روسیې هوایي حملې چې د حلب په ختیځه برخه کې په ولسي خلکو کړي دي غندلې دي سپینه ماڼۍ وایي اوباما د پنجشنبې په ورځ د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره په تلیفون کې وغږېده دواړه موافق و چې روسیا او د اسد رژیم د جنگ د بندولو او حلب ته د بشري مرستو د پریښودلو خاص مسؤلیت لري خارجه وزیر جان کیری ویل امریکا دې حد ته رسیدلې ده چې د روسیې سره ډیپلوماتیکې خبرې معطل کړي ځکه چې ماسکاو په ختیځ حلب کې د یاغیانو په سیمو کې درګرده هوایی بمباری کوي سلګونه زره ولسي خلک د هوایی بمباریو له امله هلته بند پاتې دي چې نیمایي پکې ماشومان دي جمهور رئیس براک اوباما د اسرائیلو د فقید رهبر شیمون پیرس په جنازه کې په وینا کې پیرس د شلمې پیړۍ د لویو کسانو لکه نیلسن منډلا او د برتانیې ملکې الیزابت غوندې یو کس وباله اوباما پیرس وستای چې د اسرائیلو او فلسطینیانو د بحران حل کولو ته متحد وو او ډېرې الیزلې وکړې د تروریستي حملو باوجود او حتی سو سوزله په مذاکراتو کې د ناامیده کېدو نه وروسته هم پیرز دا تاکید کاوه چې فلسطینیانو ته باید د انسانیت پر بنیاد د یهودانو سره برابر حیثیت قائل شو او باید مساوي خود ارادیت ولري جمهور رئیس اوباما د خبرو په شروع کې د فلسطینیانو رهبر محمود عباس چې په اول قطار کې ناست و وستای چې جنازې ته ورغلی دی او د هغه ګډونې د سولې د ناتمام جریان د یادون علامه وبلله. محمود عباس د جنازې د مراسمو د پیل کېدو نه مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره ستړي مشي وکړه، لاس یې ورته ورکړه او څو خبرې ورسره وکړې. محمود عباس د 2010 کال رئیس بیت المقدس ته سفر نه وکړی. اوباما د پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن، خارجه وزیر جان کیری او دیموکرات سناتور باب کیسی او نانسی پلوسی په شمول د امریکایي چارواکو د 2 کسیز هیئت سره د پیریز د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. جنوبی کوریا د امریکا د دفاعي توغندیو د یونټ دپاره یو نوی ځای اعلان کړی دی. د دې کال په اوایلو کې امریکا او جنوبی کوریا موافقه کړې وه چې د دغه دفاعي یونټ یعنی تاد بټری به د توغندیو په اډه کې په کلیوالې سیمې کې د پایتخت سیول جنوب ختیځې خوا کې ځای په ځای شي. کلیوالو اعتراض کړی دی، وایي تاد یعنی دغه دفاعي سیستم صحت او چاپیریال ته ضرر لري او د شمالي کوریا نه ورته خطر پیښیږي. واشنگتن اصول موافقه کړې ده چې د شمالي کوریا د توغندیو د پرله پسې ازمیښتونو نه پس سکال تاد په جنوبی کوریا کې ځای په ځای کړي. چینایي چارواکو په سیمه کې د تاد د سیستم د ځای په ځای کولو په مسالې اعتراض کړی دی، ویلي دي د دغه سیستم رادار په چین کې د جاسوسۍ ظرفیت او قابلیت لري. د فلیپین جمهور رئیس دوتیری نن د جمعې په ورځ وینا کې ځان د نازی رهبر اډولف هیټلر غوندې ګڼلی دی. وایي خوشحاله بشي چې په مخدره موادو معتاد 3 میلیونه خلک او جنایتکاران ووژني او د مخدره موادو ستونزه له بېخو بنیاده ختمه کړي. هیټلر 3 میلیونه یهودان ووژل، اوس 3 میلیونه خلک په فلیپین کې په مخدره موادو معتاد دي. دی وایي زه به خوشحاله شم چې دوی قتل کړم. دوتیری دا خبرې ویتنام ته د سفر نه وروسته د داوو په خار کې کړي دي. رپورټونه وایي چې د دوتیری د جمهور رئیس کې دوه رئیس 3000 خلک د پولیسو او د هغو کسانو لخوا وژل شوي دي چې ویل کیږي د معتادو خلکو او د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو لپاره استخدام شوي دي. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سودان د عدلی وزیر د هغو یو شمیر بې ځایه شوو خلکو ادعاوې رد کړې دي چې وایي د سودان د حکومت د لاسه چې د دارفور د جابل مارا په سیمه کې دیره دي د کیمیاوي موادو د خطرونو نه کړیږي. د افې نړیوالې موسسې د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړو چې د جنورۍ د میاشتې راهیسې په جبال مارا کې د دیره خلکو بدن تڼاکې او لړمی شوی دی، پوستکی چاودې چاودې دی، د سترګو په ناروغیو اخته شوي دي، حتی سترګې دید نه لري، اسهال شوي دي، کانګې کوي او یې نقی کوي او په تنفسي ناروغیو اخته دي. د اف نړیوال سازمان ویلي دي دا د سودان د مقاماتو د کیمیاوي وسلو د استعمال علائم او اعراض دي. خو د سودان د عدلی وزیر حسن النار د پنجشنبې په ورځ دغه سازمان ته یو لیک لیږلی دی، ویلي دي د حکومت چارواکو چې دغه تومتونه واورېدل حق حیران پاتې شول. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی رپورت. نن په کابل کې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس او د سولې د عالی شورا د پخوانی رئیس استاد برهان الدین ربانی د 5م تلین په مناسبت جوړه سوې غونډه کې یو شمیر ګډونوالو د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په خلاف شعارونه ورکړل، خو کرزي د هغوی په جواب کې وویل چې که د سولې په لار کې بې عزت هم سي پروا نه کوي. نور تفصیل په کابل کې زموږ د خبریال اکرام شینواری څخه واوري.
نن د جمعې په ورځ په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس استاد برهان الدین ربانی د 5م تلین په مناسبت یوه غونډه جوړه شوې وه چې پکې د جمعیت اسلامي افغانستان د ګوند چارواکو او په زیات شمېر پلویانو د ګډون سربېره د افغانستان پخواني جمهور رئیس حمید کرزي، استاد عبدالرب رسول صاحب، یو شمېر نورو ډلو چارواکو او مشرانو هم ګډون کړی و. غونډې ته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د پخوانیو مجاهدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب، پخواني جمهور رئیس حمید کرزي، د ملي اسلامي د جنبش ویاند او د ولسي جرګې غړي بشیر احمد تیانج، د بلخ د ولایت سرپرست استاد عطا محمد نور، د اجرایه ریاست دوم رسیل حاجي محمد محقق، د اسلامي حزب رئیس عبدالهادي ارغندیوال او د جبهه اسلامي ګوند رئیس او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني خبرې وکړې. په دې غونډه کې کله چې استاد صاحب خبرې کولې، د غونډې یو ګډونوال د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حمید کرزي په خلاف شعارونه ورکړل.
ما ستاسو نه فاصله ما ستاسو نه 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 ما ستا
د غونډې د منتظمینو لخوا دغو ګډون کوونکو ته په غبرګون کې سپکې سپورې ویل شوې، خو غونډه بیرته هغه وخت عادي حالت ته وګرځېده چې پله حامد کرزی د سټیج مخې ته ورغې او غونډې ته یې ویل چې هغه په دغه ډول چلند نه خفه کیږي.
بزرګای عزیز، مهمانای عزیز، آرام شوین بر یک لحظه.
هغې کرزی ویل: ګرانو مشرانو او مېلمنو، د یوې شېبې دپاره آرام شئ او کینئ 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 آرام کینئ، خیر خیریت دی، په قرار کینئ. پوهېږي چې زموږ په دې وطن کې څه خبره ده؟ بهرني لاسونه دي زموږ په خاوره کې نفاق اچي. متوجه اوسئ، آرام کینئ چې استاد خبرې وکړي. کله چې د افغانستان پخواني جمهوري حامد کرزي ته د خبرو وار ورسېد، هغه وویل چې په افغانستان کې د بیان ازادي او خلک کولی شي چې هر څه چې زړه وي هغه ووایي.
هر روز امریکایي مرمر میګه، هر روز امریکا پشتمت.
ښاغلي کرزي ویل: هر روز امریکا ماته مرګ وایي او ما پسې تبلیغات کوي. یا وروره، پرون په یوه ستره غونډه کې چې ډاکټر صاحب عبدالله محترم استاد او نور لویه ناسو او افغانستان د اسلامي دولت او د اسلامي حزب سره د سولې د هوکړې هرکلی وکړ، انجینر صاحب حکمتیار خبرې وکړې. په یاد ولرئ که ما ورته د ورور خطاب کوو، تاسو راباندې په قهرېدلی. په یاد مودي، سبا په دې خبره کې ورځ راځي او تاسو د طالبانو تحریک سره خبرو ته کښېنئ، راتلونکي ته نظر وکړئ او هېواد د سولې په لور بوزئ. د افغانستان پخواني جمهوري رئیس ویل: کله چې پخواني جمهوري رئیس رباني څخه یې وغوښتل چې د سولې د لوی شورا مشري په غاړه واخلي، چې رباني ورته وویل: چمتو دی د سولې لپاره ځان قربان کړي او په دې لاره کې که بې عزتي وشي هم دی مني. حامد کرزي ویل چې دی هم په خپل هېواد کې د سولې د ټینګېدو په لاره کې دول قربانی ته چمتو دي.
مام پیرو استاد گرامیستم، شاگردش است.
خغلی کرزی ویل: زه هم د محترم استاد په لاره روان یم، شاگردی ایبا، زه په جهاد کې روزلی یم. چمتو یم چې په افغانستان کې د سولې په لاره کې بی عزتي هم ومنم او د ملي وحدت د ټینګېدو په لاره کې بی عزت شم. حامد کرزی د خپل وینا په پای کې هماغه ځوان چې د ده په خلاف شعارونه ورکړي وو راوغوښت او په غېږ کې ونیو او ورته یې ویل چې هیڅ خبره نشته، او ځوان هم د پخواني جمهوري رئیس څخه بخښنه وغوښته. د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس او د بلخ د ولایت سرپرست استاد اعتماد منور او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي د ګوند رئیس غونډې ته په وینا کې په دغو څرګندونو تعصب څرګند کړ، ویل چې دا ډول کړنې د جمعیت اسلامي په ګوند کې زیان لري. په کابل کې د افغانستان د پخواني جمهوري رئیس او د سولې دلي شورا د پخواني رئیس استاد برهان الدین رباني د پنځم تلین په مناسبت د جوړ شوې غونډې اکثر وینا کوونکو د افغان حکومت او حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک ملاتړ څرګند. استاد برهان الدین رباني د 2010 کال د سپټمبر په 6مه په خپل کور کې د یو تنظیم مرګي بریدګر لخوا چې طالبانو د منځګړي په توګه ځان باری کړی وو په بریټ کې وژل شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. امنیتي مقامات وایي چې د دولت له وسروالو مخالفینو سره د سیمې د استخباراتو مرسته تر بل هر وخت زیاته سوې. د جنوب د څلورو ولایتونو د نظامي چارواکو په ګډه غونډه کې دوی زیاته کړه چې د دولت وسلوال مخالفینو غوښتل چې ځینو مهمو سیمو ته سقوط ورکړي، خو مخه یې ونیول سول. په دې باره کې د کندهار څخه د عزیزالله پوپل رپورټ واوري.
همدا اوس د روزګان مرکز د څلورو اونۍ په تیریدو سره لا هم د ماسیرې په حال کې دي، او د کندهار د شمالي ولسوالیو په شمول په زابل کې له ممکنه ناامنیو څخه اندېښنې موجودې دي. خو په جنوب کې امنیتي مقامات وایي چې د ژمي له راتګ څخه مخکې دوی تر خپل ماموریت لاندې سیمو کې د دولت د وسوارو مخالفینو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي، خو د عملیاتو د پیل دقیقه نیټه نشي. دا عملیات د کندهار په شمال، زابل، روزګان او دایکندي ولایتونو کې پیلیږي. په جنوبي زون کې د 215 اتل قولي اردو قومندان تورن جنرال داود شاو پادار وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د سیمې د استخباراتو په قوي ملاتړ هڅه وکړه چې لوی بریدونه وکړي او د هلمند او روزګان ولایتونو ته سقوط ورکړي. خو نوموړی وایي چې دوی د هڅه شنډه کړې او اوس چمتووالی نیسي چې په ناامنه سیمو کې ځپونکي عملیات پیل کړي.
دوی درې ولیاس زموږ سره باد را سره وي، او هغه عملیات چې دی د ولیت نمبر اعلان کړي وه، هغو عملیاتو کې دوی اتم پوځ سره د جیم دا وه. دوی ډېر زیات کوښښ وکړي په هلمند، پر روزګان، د دوی هدف دا و چې دا ځایونه هغه پار په دغه هر شکل چې وي دلته پار سکوت ورته وکړي. موږ تر ټول پوهېږو چې دغه تورستان د کومه ځایه راځي.
په نو پیلیدونکو پوځي عملیاتو کې به هوایی او ځکني دواړه عملیات شامل وي. خو د زابل او دایکندي ولایتونو امنیت قمندانان د خپلو سیمو د امنیت لپاره له مرکزي حکومت څخه د امکاناتو د ډیروالي غوښتنه کوي.
د وزیر د امنیتي کارګو استقامت موږ په ځدار کړی او د دوکمو وزارت موږ چې د کوټه په ځای کې راغول دي د ټول استقامت موږ جوړول شو
تشکیل د دوی کې مشکل داره ما در بخش های مختلف امنیتی ما با کمبود تشکیل مواجه هستیم چیزی که جدیدن با روبرو شدیم ایجاد تشکیل جدید تاسیس ولسوالی نوبش است
پرام دې محل عام خلک وایي چې ورستر بلی مخ پر زیاتیدونکو نامنوی ژوند تریخ کړي او که حکومت د امنیت او ثبات لپاره په خپل پالیسیو کې تغییر رانه ولی ممکن ملکی خلک تر دې هم ځان منسي روزګان چې په تیرې و میاشت کې د سختو نامنوی لکبل تر 15000 زیاتی کورنۍ کډوالی سوي اوسیدونکو نیوا کړی چې حکومت په امنیت ساتلو کې پاتره راغلی
شاو خوا وطن ګر طالبان تناس کې خپل وینې د وطن څاله د دولت سره همکاري د ملت سره د وطن سره نسته سره کې دا ولس په څو د څو داسې کړي چې د دې ورځې د لاس چې دا شې زموږ ماشومان د خلکو د وطن ده په تر باغو نه نه پاتې دي کورونه واسي نو سیه پاتې په دوه ځونو قانون کې ورته دي دا ګره د دغه دولت د غلط پالیسي له لاسه چې نه خلک در په درجه کړي چې دا را کاشته هغه را کاشته دا وطن یو واسي دا غلط پالیسي دی دا چې دین د غلط وایي
اکثر په سټي ورې لا خلې راځه موږ کار کوي خو موږ هم بازار ته راځو نو دا غره خو موږ درولې د دوه درې کاسې یو داغه مدا څو ورځې کار دی چې ټکا نه باندې کیږي موږ ورزو د چنیانو د زیرا باس وسره ترې ځای وسره ځغلو نو خپل کال دی تاریخ دی
د روزګان هلمند او د کندهار په شمال کې له روسي تازه نامنې سره پرې وخت د اندیشنې ورستر بلی زیاتیږي چې که مرکزی حکومت پر مؤثر لارو خپل پام د امنیتي پیښو مخنیوي ته زیات نکړي ممکن د جګړو لمن نسبی امن سي متهم وغځيږي عزیز الله پوپل امریکا جغښنا رادیو کندهار
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سره د مرستې ادارې ویلي چې د عراق حکومت د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو څخه د موصل د شهر د بیرته نیولو د پاره جنگ ته تیاری نیولی خبرداري ورکړي چې دغه راتلونکي جنگ به کېدای سي د انسانانو پلاس د جوړو سو تباهیو یو بیلګه وي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره یو ان ایچ سی آر وایي دوی عملیات پیل کړي او تیاری نیولې دي د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین د جنیو څخه په دې باره کې رپورټ راستولې دي چې خلیل خان باید د دې رپورټ خلاصه تاسو ته واوروي
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي د عراق د ځواکونو لخوا د موصل ښار د بیرته نیولو عملیات به د بلې میاشتې په پیل یا د ډېر امکان شته چې دې کال تر پایه شروع شي په دې دواړو مواردو کې د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی چې د 1 میلیون څخه زیات کسان به د خپلو کورونو څخه بې ځایه سي په عراق کې د ملګرو ملتونو استازي برونو ګیډو وایي د مهاجرینو سره د مرستې اداره پلانونه جوړوي چې لږ تر لږه 9 لک کسانو سره مرستې وکړي چې د پناه ځایونو اوبو خوړو او نورو مرستو ته به اړتیا لري هغه وایي د یونیسیف اداره د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو سره په همغږۍ بوخته ده او د توجه زیاتره تمرکز یې د بې ځایه سو خلکو ته د پناه ځایونو په برابرولو دی هغه وایي د مهاجرینو اداره د کمپونو جوړولو پروسه شروع کړي خو د یو مشکل سره مخ ته او هغه دا چې د خیمو تشنابونو او د ژوند د تیرولو لپاره د نورو اسانتیاو د برابرولو لپاره د ځمکې د پیدا کېدو د مشکل سره مخ ته هغه وایي ډیر زیات انتخابونه تر غور لاندې دي چې پکښې دا هم شامل دي چې د عملیاتو د سیمو تر څنګ بیړني کمپونه جوړ کړل شي هغه وویل
دی اسامپشن از دټ دیس پیپل ویل بی نوټ بی ټیکن ټو فار فرام دیر ویلیجز د پیپل ټیکن دیر می
په دې اړه فکر سوی دی چې دا خلک د خپل کلو څخه ډیر لري ونه ساتل شي دا خلک به داسې کمپون ته انتقال شي چې کېدای شي دوی هلته د ډیر کم وخت لپاره پاتې شي کله چې په کلو کې جنگ ختم شي او ثبات راشي نو دوی کولی شي چې بیرته ستانه شي هغه خبرداري ورکړ چې د عراق ملکی کسان به په یو داسې حالت کې هم راګیر پاتې شي کله چې اسلامي دولت ډله د دې پریکړه وکړي چې د شهر قبضه پرې نشدي او تر اخره هلته وجنګیږي ګډو وایي د ملګرو ملتونو اداره په خاصه د هغو کسانو د خوندیتوب او د ساتنې په اړه اندېښمنه ده چې د موصل شهر څخه تښتي هغه وویل
دیر از دټ ریسک دټ سیویلینز مے بی یوزد از هیومن شیلډز
د دې خطر هم شته چې د اسلامي دولت ډله ملکی کسان د سپر په توګه استعمال کړي نو د دې لپاره ډیر زیات تاکتیکونو ته اړتیا شته زما په فکر د عراق پوز او د ائتلاف ځواکونه باید د هڅه وکړي چې ملکی کسان اول راوېستل سي او خوندې سیمو ته انتقال کړل سي او یقینا چې د جنگ په صورت کې کوم خلک چې زخمیان سي داغه د لپاره به د روغتیا سانتیابي هم موجود وي ګډو وویل سلګونو زرو عراقیانو سره د مرستې لپاره تیاری د پیسو د کمی د وجې د مشکلاتو سره مخ دی. هغه وایي په دغو عملیاتو به 1.9 میلیون ډالر خرڅ راځي، خو تر اوسه د یون ایچ سی آر ادارې یوازې 3.5 میلیون ډالر راغونډ کړي دي چې په سلو کې 3.3% جوړوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نورستان په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې 50% خلک د واکسینو په اړه په دې ولایت کې عامه پوهاوی نه لري. دوی ویلي چې نړیوالې ادارې په دې برخه کې له دوی سره مرسته باید وکړي تر څو د خلکو فکرونه روښانه کړي. په دې اړه زموږ خبریال ذبیح الله غازی په نورستان کې د واکسینو د پروسې له مشر ډاکټر سید حبیب سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
ډاکټر صاحب، سید حبیب په نورستان کې د واکسینو د پروسې مشر، تاسو ولته د واکسینو په اړه څه ډول عامه پوهاوی کوئ او د پخوا په پرتله په خلکو کې څومره مثبت تغییر ګورئ؟
په نورستان کې حقیقت دا ده چې ډېر مشکل دی د واکسینو په حق لا او نور صحیح خدمات په مشکل باندې ارزه کیږي. دا یې لته ده چې یو خو د خلکو عامه پوهاوی کچه ډېره کمه ده، بل تعلیمي یافته خلک په نورستان کې دومره نه دي چې په کلو بانډو کې خلک د دې احساس وکړي چې واکسین څومره اهمیت لري یا دې کول زموږ بچیان ته پیدا رسوي یا ضرر رسوي. کم ځای ته چې زموږ مساجد او تلخ رسوي زموږ د حجاوقافو د ملا امامانو کېږي، د هغوی په واسطه باندې یو اندازه تقریبا 50% یا 50% کوي هم به ډېری دومره یې عامه پوهاوی اوس په مخه دومره په مخ تللی دی. موږ اوس هم ډېر ضرورت لرو میډیا په نورستان کې، تاسو معلومه ده شته دی نه که شته هغه محدود ما هغه ولایت پس کې نشریات لري، نو هغه د زیوارو ټول ولسوالیو ته د هغې کېږي. نو کله کله ستاسو د ازادۍ راډیو د لارې یا د آشنا غږ د دوی نه چې کوم د خوري کې دا پیغامونه نسبتا خلکو ته رسیږي، هغه په همدې اندازه نه دي چې هغه بسنه وکړي.
په نورستان کې اصلا خلک څه فکر کوي واکسینو ته په څه نظر ګوري، د خلکو برداشت څه دی؟
خلک ټول څنګه چې صحیح خدمتونه ارزه کېږي واکسین په نظر باندې ګوري. یو اندازه منفی تبلیغات د واکسینو فاق لشته چې ځینې ورونه دا استدلال کوي چې دا د وخت نه مرض را رسېدو نه مخکې وقایا ده، دا نشته. ځینې ورونه وایي شته خو که موږ په خپل حل ځلې وکړو، زموږ هغه تجربه کوونکي ادارې یا زموږ همکاري ادارې کوشش وکړو داسې امکانات برابر کړو خلکو ته چې هغه لاړ شي په کلو بانډو کې زموږ دغه ورونو سره کښېني. نو داسې منفي نظر ډېر خلک نه لري، خو څه مشکلاتو د وجې نه هلته بیا منطقوي مشکلات دي. تاسو اوس پورې پروګرامونه چلېدلې دي، نه مخکې پرې چلېدلې چې واکسین دي بچې دي وسال ته هغه صحیح دغه چې دي پیغامونه چې کوم واکسین فرق لري هغه په صحیح طریقه باندې د کلینیک
په نورستان کې د واکسینو د عامه پوهاوي لپاره نوې مشخص کم پلان شته؟
نو نوې مشخص پلان هو موږ یو میټینګ لرم مخکې، هغه میټینګ کې چې د حج او اوقافو ملګري پکې وو، د ولایت مقام نماینده کسان پکې وو، خپل انجوګان دا کوم مربوطه ته ځکهون کې نور انجوګان چې راکړه. نو دې لپاره موږ د دې پروګرام جوړ کړ چې آزادۍ کمپاینونو د لارې نه چې زمونږ کوم رضاکاران ورونه دي هلته واکسین د پولیو کوي، نو هغه دې دام وایي چې یاره که تاسو ماشومان څوک دغه سن ته رسېدلي یو دغه یو واکسین کړی بیا دویم نه کړی دغه تاریخونه پوره دي، نو هغه تاسو کلینیک ته وځئ چې دغه کوم مرضونه چې دي هغه مو ته تشریح کړي چې دغه په مقابل کې دا واکسین دی ته وشي. خو د دې نه پورته موږ دغه اماګاهي پروګرام موږ نه لرو، ځکه یا د ډبلیو ایچ او په همکارۍ باندې ځینې داسې کسانې چې هغه مخکې د کمپاینونو نه ګرځي هغه عامه پوهاوی کوي، نو هغه ټیمونه موږ سره نشته دی. خو موږ ورته دغه پلان درو زم په لاس کې شته، دا غنه په استفادې سره موږ چې په خپل کمال خود را شکر راځم موږ لا شي جماعتونو د خلک راټولو بیا هلته ته بیان یا کلینیک ته څوک راوي هغه ته بیا دا کوو چې دغه واکسین دي مرزونه د پاره تاسو خپل ماشومان راوړې په ټیم باندې واکسین کوي. خو داسې مستقل پروګرام موږ د واکسین د آگاهۍ لپاره نه لرو.
مننه ډاکټر صاحب،
مهرباني تاسو نه.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
تاسو د ازادي رادیو پیغام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدئ. درنو اوریدونکو اوس پام وکړئ رپورټ ته. ملګرو ملتونو په عاجل ډول د هغو زخمیانو د انتقال غوښتنه کړې ده چې د سوریې په شمال کې د حلب د ښار په ختیځ کې چې هلته یاغیان کنټرول لري د حکومتي او د روسیې د هوایي قواوو په بمباریو کې زخمي سوي دي. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باب د ژنیو څخه رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
په دې هفته کې د حلب د ښار د نارامې وضع له کبله د هغه ښار محاصره شوو او احتیاجو خلکو ته د بشري مرستو رسول د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. په سوریه کې په 300 سیمو کې د سوونو زرو محاصره شوو خلکو وضع د اندېښنې وړ ده. د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال ښاغلي رمزي عزیز الدین رمزي ویلي دي چې د عجلو بشري مرستو کارکونکو ویلی دی چې د حلب د ښار په ختیځ کې ملکی خلک د سختو بمباریو له کبله د سختو خطرونو سره مخامخ شوي. هغه وایي چې دغه د عجلو مرستو کارکونکو په حکومتي قواو هم چې د حلب د ښار په لویدیځ باندې کنټرول لري د سختو ډزو له کبله چې نه ګوري په چار ډزې کې هم سخت انتقادونه کړي دي. هغه وایي
The bombing must stop. Civilians must be protected.
بمباری باید بند شي، د ملکیانو حفاظت باید وشي او د متخاصمو ډلو ترمنځ باید اوربند ټینګ شي. هغه لرمزي وایي چې هلته په خاص ډول صحي او طبي وضع ډیره زیاته خراب ده. هغه دا هم ویلي دي چې هلته ډېر روغتونونو ته په دغو سختو بمباریو کې هم سخت تاوانونه رسېدلي دي او هم د حلب د ښار خلکو ته چې دا درې میاشتې کېږي نړیوالې مرستې نه دي رسېدلي درو درمل انتقال هم ډیر سخت شو دی. هغه وایي
It is estimated that as many as 600 wounded cannot be provided with adequate treatment.
تقریبا د شپږ سو تنو زخمیانو علاج په خطر طریقه نه کیږي. همدا پرون د حلب د ښار د تو پاتې روغتونونه دوی په ډزو لګیدلی او هلته طبي خدمات بند شوي دي. په دې برسیره هلته تقریبا 15 ډاکټران وجود لري چې د کم تر کمه 215,000 خلکو علاج کوي. هغه رمزي وایي چې دا ډیره حتمی ده چې دغه زخمیان د علاج لپاره کمبل ځای ته انتقال شي او هم هلته د حلب په ختیځ کې خوراکي مواد ډیر کم دي. هغه دا هم ویلي دي چې د سوریې په شمال کې د حلب په ښار کې دغو سختو بمباریو اساسي خدماتو هم سخت تاوان رسولی دی او هلته د برېښنا او د اوبو سخت کمبود پیدا شوی.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي واورئ. د افغانستان قواوو په سورزنیو عملیاتو کې د تخار د خواجه غار ولسوالۍ د مخالفینو نه پاکه کړې ده. په دغو تصویبي عملیاتو کې د مخالفینو 15 وسوال وژل شوي او 13 نور زخمي شوي دي. د رویټرز خبری آژانس رپورټ ورکړی دی چې افغانستان د هند لخوا د پاکستان په سرحد کې پوځي عملیات وستایل. هند پنجشنبې په ورځ یو نادر اعلان کې ویلي دي چې د دوی خاصو قواوو د هغو کسانو د وژلو دپاره عملیات کړي دي چې غوښتل د دوی خاورې ته ورننوځي او په مهمو ښارونو کې بریدونه وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سوریې د رژیم او د روسیې هوایي حملې چې د حلب په ختیځه برخه کې په ولسي خلکو کړي غندلې دي. سپینمانی وایي اوباما د پنجشنبې په ورځ د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره په تلیفون کې وغږېدل. دواړه موافق چې روسیا او د اسد رژیم د جنگ د بندولو او حلب ته د بشري مرستو د پریښودلو خاص مسؤلیت لري. جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیلو د فقید رهبر شیمون پیریز په جنازه کې په وینا کې پیریز د شلمې پیړۍ د لویو کسانو لکه نیلسن منډلا او د برتانیې ملکې الیزابت غوندې یو شخص وباله. اوباما پیریز وستایي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو د بحران حل کولو ته متحد و او ډېرې الیزلې وکړي. جنوبي کوریا د امریکا د دفاعي توغندیو د یونټ دپاره نوی ځای اعلان کړی دی. د فلیپین جمهور رئیس دوتیری نن د جمعې په ورځ وینا کې ځان د نازی هټلر غوندې ګڼلی. وایي خوشحاله بشي چې په مخدره موادو معتاد 3 میلیونه خلک او جنایتکاران ووژني او د مخدره موادو ستونزه په فلیپین کې له بېخو بنیاده ختمه کړي. او د سودان د عدلي وزیر د هغو یو شمیر بې ځایه شوو خلکو ادعاوې رد کړې چې وایي د سودان د حکومت د لاسه چې د دارفور د جابل مارا په سیمه کې دېره شوې دي د کیمیاوي موادو د خطرونو نه کړېږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. خو نیم ساعت وروسته د روغتیا او نیز خبرونه لرو. په دې خبرونه کې غواړو چې په دې پوه شو چې د لیونۍ سپي ناروغي یا رابس څه ډول ناروغي ده او که ژر تداوي سي څه ګټه به وي. نو تاسو کولی سئ چې د موضوع په اړه په خبرونه کې زموږ سره تماس ونیسئ، زنګ راته ووهئ. د تلیفون شمیره ده 202 شپږ 9 1 10 شپږ 10.